خلکو ستړي مشي دا مشال رډيو دا زم تاسو قربا سره لمو مندو وخت په خور کې د مازیګری شپږ بجې په دې خبري غړي کې یو شمیر موضوعات لرو. د سر موضوع به وي مهرنګ بلوڅا د هغې د مقدمه په اړه تاسو معلومات درکو نیخ پنیغه ل کراچي د غراز نور هم یو شمیر موضوعات لرو خو ته سمخه ته د سات تازه کورنیو نړیوال خبرونه وړاندې کوو. د کراچی ترګر یو عدالت د بلوچستان د یووالي کمیټه مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ په یو قضیه کې بری کړی. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم وایي په جنوبی آسیا کې ثبات له ګواښونو سره مخ دی او روسیا وایي له امریکې سره یې د اوکراین د سولې په اړه خبرې ګټورې وي. اوس خبرونو تفصیل. د کراچی ترګر یو عدالت د بلوچستان د یووالي کمیټې مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ د بغاوت او عامه فساد په یو قضیه کې بری کړی. د مهرنګ بلوچ وکیل وقار بلوچ مشال ډو ته ویل چې د کراچی ترګر عدالت جج ایاز مصطفی جو کیو نن دغه پریکړه اعلان کړه. په پریکړه کې راغلی چې د مهرنګ په یاد جرم کې د محکومېدو امکان نشته نو ځکه هغه بری کوي. د کراچۍ ملیر ضلع د قید آباد پولیسو پروسه کال د مهرنګ خلاف د ترګري مقدمه درج کړې وه. پولیسو تور پورې کړی وو چې نوموړي د امنیتي ادارو په وړاندې د تورونو په لګولو سره خلک د ادارو خلاف راپاروي. مهرنګ بلوچ او د بلوچستانو د یووالي کمیټې یو شمیر نور مخکښ مشران او پالان چې په جیلونو کې دي دغه تورونه ردوي او وایي چې د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارو په ګڼ شمیر بلوچ پالان له درکه کړي وژلي دي. د پاکستان پوځ البته په پراخ کچه د بلوچستانو ورکولو تور ردوي او داوا کوي چې ډېر هغه کسان چې بې درکه بلل کېږي له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي او ځینې یې په عملیاتو او امنیتي ځواکونو سره په نښتو کې وژل شوي. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار وایي په جنوبی آسیا کې ثبات له ګواښونو سره مخ دی او د ده په خبره سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا ده. اسحاق ډار د دسمبر په درېیمه په اسلام آباد کې بی دستوري ته په خپله وینا کې وویل نوې ټکنالوژي نړیواله ترهګري هایبرید جنګونه او د غلطو معلوماتو خپرولو کمپاینونه د سیمې ثبات له ګواښ سره مخ کوي. اسحاق ډار وویل چې هیوادونو د شخړو د حل لپاره د زور کارولو ته مخه کړې او د نړیوالو قوانینو د ملګرو ملتونو د منشور اصولو ته پام نه کوي. نوموړي وویل چې د هند او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو منظم بهیر له 1100 کلونو راهیسې په ټپه ولاړ دی. د زیاته کړه چې د مې په میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ جنگ خطرناکې کچې ته زیاتېدی شو. د پاکستان مرستیال وزیر اعظم دغه څرګندونې پر داسې مهال کړي چې پاکستان د مې په میاشت کې له هند او په اکتوبر کې له افغانستان سره نښتې شوې دي. په دې جګړو کې ټولو خواوو ته مرجوب لاوړېدلې وه. د خبر سوداګر او ترانسپورټران او سیاسي شخصیتونه د پاکستان پر حکومت کبي چې ترخه په ګډون دی له افغانستان سره ټولې تجارتي لارې پرانیزي. دوی پرون په لنډي کوتل کې په همدې اړه یوې غونډې ته درلودا چې پکې زیات شمیر خلکو ګډون کړی وو. سیاسي فعال او سوداګر شیرین پریدی وایي د پاکستان ریاستي ادارې د خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره افغانستان سره د دوی کاروباري لارې نه تړي.
تو سے چپے کر کا وہ چپ دل تا چ چل شو ہے نہ کھڈاستا نہ کھ جنگستا کھ گوڑے تیرے گیا پل کسٹم تے خلا خپل ریونیو تے خلا تو تا چ تکلیف ہے دا ایز اے پالیسی دا استعمالی چ دا افغانستان مجبور کی خبر ہوتا یا خپل چ کم مفادات تیری چا گئے تا دو خپل هدف تا زون مرسائی.
رمان کال په اکتوبر کې د پاکستان او په افغانستان کې طالبان د حکومتي سرتیرو ترمنځ ترنختو وروسته د همهغې میاشتې له 12 منټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر نورې لارې د تجارت پر مخ وتړل شوې. په ډېر اسمل خان کې د پولیسو د غزمې په موټر په بوي چاودنه کې د پولیسو درې سرتیري وژل شوي. د ډېر اسمل خان د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشالې ډوته ویل چې د پیکرن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې په پنیاله سیمه کې شوې ده. دی وایي ګاډې د سړک غاړې په خښ شوي ماین ورختلې دي. پولیس وایي د پیښې پلټنې او د لټون عملیات یې پیل کړي. تر اوسه چا د برید ذمہواري نه ده قبوله کړې. په خبر پښتونخوا کې وخت په وخت پر پولیسو حکومتي چارواکو او پوځو ورته بریدونه ترسره کیږي. او روسیا وایي له امریکا سره یې د اوکراین د سولې په اړه خبرې ګټورې وي، خو کوم تړون ته له رسېدو پرته پای ته ورسېدلې. د مشلډو د خبر مرکزي څانګې د راپور له مخې د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکوف پرون د یو پلاوي په مشرۍ کې په کرملن کې نږدې تر 5 ساعتونو پورې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره او د هغه له مرستندویانو سره ولیدل. دوی دا لیدنه د سولې پر هغه وړاندیز د خبرو لپاره ترسره کوله چې هدف یې په اوکراین د بشپړ جرغل پای ته رسول دي. له غونډې وروسته د پوتن د بهرنۍ پالیسۍ سلاکار رسنیو ته وویل چې هغوی د ځمکنیو مسلو پرته د اوکراین د شخړې د هواري کومه لاره نه ویني. هغه وایي په دې اړه د کوم واقعي پرمختګ لپاره اړینه ده چې واشنگټن او ماسکو دواړه جدي کار وکړي. د مشلډو د خبر مرکزي څانګې لیکي چې د امریکا ځانګړي استازي سټیو ویټکوف له غونډې وروسته په ماسکو کې د امریکا سفارت ته د تګ پر مهال په سملاسي ډول څه ونه ویل. د اتر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رډیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د کراچۍ ترګري ضد یو عدالت د بلوچستانو د یووالي کمیټې مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ په یو قضیه کې خوشی کړې ده. او سبا په پاکستان کې د قومي مالیاتي کمیشن غونډه رابلل شوی.
د قومي مالیاتي کمیشن چې کوم دی بیسیکلی دا د وسایلو تقسیم دی، د کې فیډرل ګورنمنټ او سلور وانا صوبای وزیرانو پکې،
او د 3MPO قانون د ناسم استعمال په اړه هم تاسې اوري.
خاص طور باندې چې کله د کم سیاسي ګوند حکومت نواغي د خپل مخالفینو خلاف د استعمالي، د ټریډ یونین خلاف استعمالي، د صحافیانو خلاف استعمالي.
او په بدن مازوره فریال وای په خپل مازوري مشر میږي، بلکې دا خپل طاقت جوړ کړی.
څه خلک دا خبرې ایز ا چیلنج واخلي چې نه زه به د دې مقابله کوم، او څه یې په زړه واخلي چې څوک یې په زړه واخلي نو هغه بیا مشرین مقابله کولو هغه یې هغه کسلایت ویم نو هغه روسته پاتې شي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسئ. اوس همو د خبرونې لومړی موضوع څنګه تاسو خبرونو کې هم وردل شي. د کراچۍ ترګري ضد یو عدالت د بلوچستان د یووالي کمیټې مشره ډاکټر مهرنګ بلوچ د بغاوت او عما فساد په یو قضیه کې بری کړی ده، خو سره له دې چې د کراچۍ په قضیه کې مهرنګ ته بریت ورکړل شوی، خو نوموړی لا هم نشي خوشی کېدی ځکه چې د هغې خلاف نورې مقدمې هم جوړې شوې دي. پر دې خبرې کو په کراچۍ کې له خپل خبریال نیاز علي سره. نیاز علي، ستړي مشي، او لومړۍ پوښتنه همدغه ده چې دغه اورېدنه نن وشوه، تاسې د مهرنګ له وکیلانو سره هم خبرې شوې دي، څه معلومات لرئ؟
ډېره مننه اسرار العالم مومن صاحب. د بلوچ یووالي کمیټې مشر ډاکټر مهرنګ بلوچ په ضد دا مقدمه تیر کال په اکتوبر میاشت کې د کراچۍ ښار په قائد آباد پولیسو تانه کې درج شوې وه، چې پکې په مهرنګ بلوچ په ضد د ریاستي ادارو کې د خلکو راپارولو او بیا د ریاستي ادارو خلاف ویناګانې کول او نورې د ترهګرۍ ضد مادي چې دي هغه پکې هم شامل وي. نن عدالت چې د مارنګ بلوچ وکیلانو چې باغی کې جبران ناصر، وقار بلوچ او نور وکیلانو ډله شامل ده، دوی عدالت ته وړاندې شو. د دوی په وینا چې موږ درې اونۍ مخکې د دې مقدمه د ختمولو د پاره چې کوم دې درخواست ورکړې وو، چې باغی باندې سرکاري وکیل لانو پاغی باندې خپل دلایل ورکړه، دوی خپل دلایل ورکړه، او نن عدالت دا خپل پریکړه واوروله. عدالت مارنګ بلوچ د دې مقدمه نه بری کړی ده. د دوی په وینا چې کوم محل د مارنګ بلوچ په ضد دا مقدمه درج شوی وای، یعنی په 11 اکتوبر 2023 کې، نو د هغې نه درې ورځې وړاندې یعنی په 8 اکتوبر مارنګ بلوچ د کراچۍ هوایي ډګر څخه د امریکای نیویارک ښار ته تلله، او الته د ټایم مجلې په یو نړیواله غونډه کې ګډون کولو، خو هغه محل ورته هم د پاکستان چارواکو یا د ایرپورټ چارواکو اجازه نه ورکړي. د دې رستو د دې پزت دا مقدمه درج شوی و. د دوی په وینا چې پولیسو په مقدمه کې په مارنګ بلوسی کم تورونه لګولی وو، په دې اړه هیڅ ثبوتونه یا شواهد تر اوسه عدالت ته وړاندې نه کړل، او دوی بیا بیا دا غوښتل، عدالت ته هم غوښتل د پولیسو چارواکو نه نورو ادارو نه چې دوی خپل راپور پیش کړي، خو پولیسو هغه وړاندیزونه یا چې کوم ګواهان و هغه پیش نه کړل. نن عدالت دا فیصله وکړه.
سم نیاز په مهرنګ باندې په پروسه کال په اکتوبر کې د ترګری مقدمه درچې وا، خو هغه نیول شوی سکال د مارچ په میاشت کې د په کوټي یو زندان کې ده کنه.
بالکل، مارنګ بلوچ چې سره د خپل ملګرو روان کال په مارچ کې نیول شوی و په کوټه کې، چې هغه د خپل ملګرو د خوشی کولو لپاره احتجاج کوو، د هغه رستو پولیسو ونسله، نو تر اوسه هغه د کوټې په زندان کې یا د پولیسو په کسټډي چور تل کیږي، په هغه کې ساتل کیږي. د دری ام پی او لاندې د دریو میاشتو لپاره هغه یو ملګری ساتل شوی دی، اوس بیا د کوټې زندان ته چې کوم دی لګلې شوی دی. د مارنګ بلوس او د هغه د ملګرو په ضد نه یوازې په بلوچستان کې، ورسره په سند کې او د هیواد په نورو برخو کې هم ځنی مقدمه چې کوم دی لار وانی دي، خو دوی چې په کومو مقدمو کې تر اوسه لا په زندان کې دي، هغه د کوټې په بلوچستان کې دي، نو ځکه دوی له هلته بند دي.
سم ډیر زیات مننه د مشال ډیو خبريال او نیازلی تاسو ته معلومات درکول چې د کراچۍ تر غریز د یو عدالت د بلوچستان د یووالي کمیټې مشر ډاکټر مارنګ بلوچا د بغاوت او اما فساد په یو خزجه کې بری کړی ده، خو لا هم هغه ل جیل نه ده خوشی کړل شوی، ځکه چې د هغه خلاف په نور مقدمه اهم موجود دي.
مشال تا غوګونی سي او ل روانو چارو ځان خبر کړی.
اردن کو سره ځو یو بل موضوع ته. په پاکستان کې د کمی مالیاتي کمیشن یو لسمه غونډه سبا د دسمبر په 4 رابلل شوې. دا غونډه چې پکې د وفاقي حکومت او 4 ورو صوبایي حکومتونو استازي برخه اخلي، پکې به د راتلونکو 15 کال لپاره د دې حکومتونو مالی حسابونه او لګښتونه ټاکل کیږي. ان ایف سی کې حسابونه څنګه کیږي، څومره پیسې منظوریږي او د غونډې انتظام څنګه وي، پر دې اړه د مشال ډیو خبریال خالد خان د خیبر پختونخوا د اسمبلی لغړی او پاکستان پیپلز ګوند د پارلیماني مشر احمد کریم کونډي سره خبرې کړي. راځي چې په ګډه توګه.
احمد کریم کونډي صاحب، د مشال ډیو سره د خبرو کولو یو جهان مننه. کاول مدو چې دا راتلونکي د قومي مالیاتي کمیشن یا د ان ایف سی دغه غونډه څومره وخت پس کیږي او د دې څه اهمیت څه ارزښت دی، خاص کر د خیبر پختونخوا سوې لپاره؟
مشکوره یم د مشال رادیو. د قومي مالیاتي کمیشن چې کوم دی، بیسیکلی دا د وسایلو تقسیم دی، د کې فیډرل ګورنمنت او سلور وانا وفاقي سلور وانا صوبایي وزیرانو پکې، نو دا یونینیمس پکېږي، مطلب چې ټول به یس کوي، نو بیا به دا شی کېږي اسې نه کېږي. او دې کې صرف یو صوبه کا غواړي نو هغه نشي کېدلی. خبره دې کې دا د کے پی چې کوم دی خیبر پختونخوا، دا ډیفینیشن پکې شامل نه دی. دا 2009 کې چې کوم ایوارډ شوی او سیونت هغه مطابق تقسیمیږي لګیا دي، او مونږ چې کله نه دا مرجر شوی دی خاص کر فاټاول، نو دا ډیفینیشن پکې ناراضي. نو کدا پکې واچوي نو مونږ اوس دې ټایم باندې 14.62 ارو لګیا، نو بیا به مونږ چې کوم دی 19 ته ورسیږو، نو 5% مطلب دا 4-5 ارب روپیا جوړیږي دا چې کوم دی کنه، نو دا به مونږ ته زیاته ملګي. دینه علاوه چې کوم انډیکیټرز دي، یو د آبادی 82%، یو د پاورټی او بیکورډنس 10%، یو ریونیو کلیکشن چې کوم دی 5%، انورس پاپولیشن ډینسٹی 2.7%. دا سلور انډیکیټرز باندې 7 ان ایف سی نه پس چې کوم دی تقسیم شروع دی. خو دا 1998 آبادی باندې چې کوم دی روان دی، مونږ وایو چې دا اوس ریسنٹ آبادی باندې دا شی اوشي.
کونډي صاحب، آئین کې دغه د ان ایف سی ایوارډ څومره وخت پس پکار ده چې دا اوشي، او بیا کدا اونشي نو چې کوم صوبو ته کومه برخه د دغه ان ایف سی ایوارډ د لاندې ملاویږي او هغه ملو نشي، نو دا بیا په کوم فورم باندې دغه خبره اوچتیږي؟
پاکستان په آئین کې آرټیکل 160 لاندې دا چې کوم دی نیشنل فائنانس کمیشن جوړیږي، او هغه کې به طریقہ کار او موجود چې کم کم ټیکسونه بدا چې کم دا کنه کنسیډر کیږي، او د کې به ریکمینډیشن چې کم دې صدر ته کیږي، او په باغ نه پس ایوارډ کیږي. ایوارډ مطلب دا دی چې سلور وړه صوبې ورسره چې کم دې مرکز وفاقي حکومت، مطلب دا پنځه چې کم دې ټوکا دا چې پټولو خبرو باندې متفق شي، نو به ایوارډ کیږي. د کې یو متفق نه، نو ایوارډ بنه کیږي. او چې کم زور طریقہ کار طے دے پاغے مطابق بداشے چلی گی تو پنجا کالا پس بدا ہر پنجا کالا پس بدا دوبارہ جوڑی گی پا پاکستان کے 11 این ایف سی اوشو آگے کے ٹوٹل سلور چکم دی آگا ایوارڈ شوی دی او کنکلوڈ شوی دی نور چکم دے آگا ود آؤٹ کنکلوژن چکم دے ختم شوی دی
دا پاکستان پیپلز پارٹی ہم دا موقف تے چی ثبوت دے خپل عیسی ملوشی تاسگنا چی پتیر وقتونو کی مرکزی حکومت یا صوبائی حکومتونو دا کوتاہی دا چی دے پا دا ایوارڈز نو متفق کی گی یا تاسو بل س وجہ گنے
ما خو تاسو مخ کی ویلا چی دا گورا دا متفق با تاسو کوئی دا کار چی کم دے این ایف سی چی کم دے ایوارڈ سلور وانا صوبے او مرکز کا دے کہ یوم نو کی نو آغا بنا کی گی نو کہ دے تاوان خو دے ٹیم چی کم دے خیبر پختونخوا تا ٹولنا زیاد رسی گی لگیا دے دے پر چې خیبر پختونخوا چې کم دے اگر صوبے ڈیفینیشن بدل شوے دے چې هغه کې مرجر شوے دے فاٹا 27,000 سکوئر کلومیٹر زکا او 50,00,000 نفس چې کم دی نفوس چې کم دی ولس هغه پکې شامل شوی دی نو هغه مونږ ته نه ملاوي کېږي ولې دا لاک دے دا دومره پورې نشي ان لاک کېدای چې څومره پورې دوباره چې کم دی کنه دا این ایف سی کانسټیټیوټ شوی نه یو پدې باندې کنسنسس بل شوی نه او کتا سو دې ته حساب وکي 2018 کې مرجر شوی دی د فاټا والا نو 2018 نه والا ته 2025 پورې زمونږ 1800 ارب جوړیږي چې کم این ایف سی فارمولې مطابق به مونږ ته ملاوېدل چې کم مونږ ته نه دی ملاو شوی نو کدا بیم نشي ملاو نو بد نقصان به زیاتیږي او مطلب دا پیسې به نه ملاوېږي مونږ ته
خپل سمارٹ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوي. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اردن کو رازو یو بلې موضوع تا د دسمبر په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي نثار عباس په دې صوبه کې د درې ایم پی او ماده ختمولو او دغه اختیاراتو د ضلع له ډیپټي کمشنر د اخیستلو غوښتنه وکړه. قانون پوهان وایي چې د درې ایم پی او ناسم استعمال کیږي د دوی په خبره ځکه چې د قانون دا ماده اکثره د سیاستوالو او مدني فعالانو خلاف کارول کیږي. بلخوا حکومت وایي چې دا قانون د هغو خلکو خلاف استعمالوي چې ریاست او امنیت ته تاوان رسوي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
دریم ایم پی او قانون څه دی؟ په دغه اړه سوات کې د جی ټی خبریال ډاکټر محبوب علي چې د قانون ډیگری هم کړی وایي چې دا قانون هغه وخت جوړ شو کله چې د سیمه کې د انګریزانو حکومت وو او وروسته د پاکستان او هند حکومتونو هم جاری وساتو. دی وایي
د دې تحت انتظامیه ته عام طور باندې ځلې انتظامیه د اختیار کړی شوی دی چې فرض کاغی غنی چې را په یو وطن کې یو سیاسي کس ته یو شخصي کس ته انډیویجوال دی د یو تنظیم دی او هغه د غنی چې د دینا د لائن اډر صورتحال هغه جوړول شي نو هغه د دغه 3 ایم پی او تحت چې کم دی د غشړې گرفتارول شي او دا د یوې میاشتې پورې پابند سلاسل کول شي یا جلد لګل شي. نو یقینا دا خو چې چا د قانون جوړ کړي یقینا هغه په خنیت باندې جوړ کړي خو د ډیر نیگیټیو استعمال روان دی. خاص طور باندې چې کله د کم سیاسي ګوند حکومت نو هغه د خپل مخالفینو خلاف د استعمالي د ټریډ یونین خلاف استعمالي د صحافیانو خلاف استعمالي
د ملکن ډیویژن تجارتي اتحادیه مشر عبدالرحیم چې سیاسي حالې ځلې هم کوي او صوبایي اسمبلی لپاره ټاکنو کې برخه هم اغستې وه وایي چې 15 واره د دغه قانون تر سوري لاندې په مقدمه درج شوي او جیل ته هم تللی. دی وایي چې داسې مقدمه د عدالت اختیار کې راوستل پکار دي.
جمهوري تقاضي هم ده، آئینی تقاضی هم دادی، شرعی تقاضی، اخلاقی تقاضی ده چې دا اختیارات د ډیپټی کمشنرانو نو واغسته شي، دا واپس چې کوم دی جوړی شي دا اختیار ورکړ شي او د پوره تحقیق نه پس چې کوم دی هغه د پات هغه شامل ځکه چې په دې کې خو بیا د مخ ته د تلو د اپیل کولو حق هم نشته. ډیپټی کمشنر چې کله غواړي یو میاشت لپاره به تا ډی آی خنجل ته ولیږي، پورته به ولیږي، بیا که دا اړه غوښته تا جوکاو شو ټیک تک جوکاو یو میاشت به نور پکې ازادګي زما ذاتي طور دا رایه ده چې تینم پو سولم پو دا بالکل قطعاً د دې اختیارات د ډیپټی کمشنران سره نه پکار.
د سوات نه د پاکستان تحریک انصاف قومي اسمبلی غړی سهیل سلطان چې وکیل هم دی وایي چې دغه قانون تر سوري لاندې په تیر وختونو کې د تحریک انصاف ګڼ شمېر غړو په ضد هم مقدمه درج شوي او دوی هم غواړي چې دې قانون کې دې بدلون راوستل شي. دې لپاره باقاعده د خیبر پښتونخوا په کابینه کې مشورې روانې دي. په صوبائی اسمبلی کې د دریم ایم پی او ختمولو قرارداد وړاندې کوونکي د صوبائی اسمبلی غړي نثار باز په لیک کې دا غوښتنه هم کړې چې تر دې دمه په کومو سیاسي خلکو د دریم ایم پی او تر سولې لاندې مقدمه درج شوي هغه دې په پوره توګه واپس واغستې شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
اردوونکو، پرون په لنډه کوتل کې د خیبر د سوداګرو، ترانسپورټرانو او سیاسي شخصیتونو په یو غونډه کې د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې له افغانستان سره د تورخم په ګډون ټول لارې پرانیزي. دوی وایي د پاکستان حکومت د تجارت د سیاسي اهدافو نه دوی وایي د پاکستان حکومت د تجارت د سیاسي اهدافو نه قرباني کوي ځکه چې له دې خلکو ته ډېر زیات مالی تاوانونه رسیږي. پاکستان د اکتوبر له میاشتې راهیسې له افغانستان سره لارې تړلې دي. د اکتوبر پیل کې پاکستان او طالب ځواکونو جګړه کړې وه. تفصیل پراچین وایي راکوي.
د خیبر ضلع په لنډ کوتل کې د تورخم سوداګرو ترانسپورټرانو یوې غونډې ته د وینا په وخت سیاسي فعال او سوداګر شیرین پردی ویل چې په کار نه ده چې د پاکستان ریاستي ادارې د خپلو پالیسیو هدف ته رسیدو لپاره افغانستان سره زموږ کاروباري لارې وتړي.
تاسو څه فکر کوئ چې دلته څه چل شوی؟ نه خو ډس ته، نه خو جنگ ته، خو ګوډه تیریږي خپل کسټم ته خلا، خپل ریونیو ته خلا. څه تکلیف دی؟ دا از ا پالیسی دا استعمالی چې دا افغانستان مجبور کی خبر ہوتا یا خپل چې کوم مفادات یې چې هغه ته دوی خپل هدف ته ځون ورسای امو و ته په کیسه کې نه امو و ته په غم کې نه. نو مونږ دا خبره کوو چې مونږ کوروبار کاغه ترانسپورټر دی، کاغه امپورټر دی، کاغه ایکسپورټر دی، کاغه کلیرنګ ایجنټ دی، کاغه مزدور دی. دا خپل پالیسی پر ما استعمالوي.
په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادی و مشرکاری نظم ګل ویل چې په کار دی نور دواړو هیوادونو واکمن سره یو وار بیا مذاکرات تکینی او دا کشاله دی هواره کړی.
چنور مزایره وای کته حکومت خبرې د میز دلاندې کینې سره میز دلاندې حل کوي کبیا غسی مونږی دواړه طرف ته کومونه دی پښتانه دا راشي او دی یو جرګو کا یو لار دوله وباسي په کروڑا روپې تاوان د افغانستان حکومت هم روان دی، د پاکستان هم روان دی، د ترانسپورت هم روان دی، د مزدور هم روان دی. دا بیچارهګند روان چې دی په پراتلې کې نو شا چې د جناور نظر ورته شي. نو دا ډیر افسوس خبره ده چې تاسو وګورئ په دې تختابیک نه راشوري شي تر تورخم پورې ډریوران په ډېر بد حال کې دي. بیماری دا کرونا ډینګ دا شي نه بیماری راوتلې په دغه باندې امبولانس مقرر کړي، ډاکټرانو سټاف مقرر کړي چې یو شکر په وای کوم هسپتال چې هسپتال نه راوړي.
د پاکستان وفاقي حکومت او ریاستي ادارو د خیبر ضلع د سیاسي فعالانو او سوداګرو لخوا پر دوی لګول شو تورونو ته څه ځواب نه دی ویلی، خو په تېرو ورځو کې په بیا بیا ویلي چې دا تجارتي لارې د امنیت په خاطر بندي کړي. پاکستان د افغان طالبانو په حکومت تور پورې کوي چې هلته په افغانستان کې تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی او یو شمیر نور وسلوالو ډلو ته پټنځایونه ورکړي او هلته نه په پاکستان کې بریدونه پلانوي. خو بیا د طالبانو حکومت په بیا بیا دا تورونه رد کړي او دوی ویلي چې پاکستانی طالبان په پاکستان کې دننه موجود دي او د دوی خاوره د چا پر ضد نه کاروي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار د نومبر 9 نیټې د بیان نه پس تمه کېده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ به تجارتي لارې خلاصې شي، خو لا هم په دې خبره څه پرمختګ ونه شو. اسحاق ډار ویلي وو چې د ملګرو ملتونو په خواست به زر د بنیادي بشري مرستو لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ تړل شوې لارې خلاصې کړي، خو دغه لارې لا هم تړلې پرتې دي او دواړخیز تجارت پرې لا نه دی شروع شوی. سږ کال 2015 د اکتوبر په 11 نیټه د پاکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت امنیتي ځواکونو ترمنځ په یو شمېر سرحدي پولو باندې د نښتو نه پس ټولې لارې د تجارت او عامو خلکو د تګ راتګ پر مخ تړلې پرتې دي. د پاکستان او افغان طالبانو حکومتي چارواکو ترمنځ په قطر دوها او بیا د ترکیې په استنبول ښار کې د سولې مذاکرات وشول، خو د لارو په خلاصولو سره متفق نه شول او د نومبر په 10 نیټه اخیری وار دا مذاکرات بې نتیجې ختم شول. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د مشال ریډیو سروي او ځوانانو غږ خپرونې یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپروم. سروي د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اورېدلی او کتلی شئ. د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه، د کرخې پر غاړه، د مشال په نوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره زموږ خبرونه د موبایل اپ لارې اوریدل شي.
مشال ریډیو ته وګست یوریدونکو سره زده تا چې په پیښور پر سلب کې د نرخزیانو د تنظیم منزل فاونډیشن غړو نن په یو خبری کانفرنس کې د دوی د اوسیدلو په ځینو د پولیسو د نگرانۍ د نرمولو غوښتنه کړې ده. د منزل فاونډیشن مشر ارزو خان د خبری کانفرنس وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې د هغې د تنظیم په شمول د نرخزیانو د دریو تنظیمونو په نگرانۍ کې په پیښور کې د نرخزیانو په بیلابیلو پلازو د پولیسو په لټون عملیاتو کې په غیر قانوني کارونو کې ککړ د نرخزیانو سوګنځایونه ختم کړل شوي دي او اوس په کار ده چې د دوی په بیلابیلو ځایونو د پولیسو نگرانۍ نرم کړی شي، ځکه د دوی په خبره د پولیسو د ناکو په وجه د موسیقۍ او نڅا د پروګرامونو د ترتیب کول لپاره راتلونکي خلک اهم د پولیسو لخوا تنگول کیږي او په دې وجه د دوی کار او روزګار متاثر شوی. د ارزو خان سره په دغه غړ زمک خبريال غلام بوس مرکه کړی راځي چې په ګړد وکړو.
مسئله دا چې زمونږ خواجه سره د کم سر چپریشن شو، د هغې کې زمونږ غاډي صفائی سترائی رااله د پلازو، بیا د هغې نه دوباره سر چپریشن شو، بیا په هغې کې سم برآمد نه شو، بیا دریم دل باندې سی پی او صاحب چې کم دی ناکابندي ولګوله، اوس هغې باندې پروګراماتو خلک چې راځي هغوی له پروګرام ورکوي هغه نیسي او بلا بجه تنګي. نو موږ وایو چې زمونږ روزي روټي کولاو شي چې هغه پروګرام والے خلک نه تنګي، بس دا مطالبه ده.
او هغه اولنی سر چپریشن چې کم نو هغه ستاسو سره په کوارډینیشن شوی کنه ستاسو نه
دری نگرانی کی شو زمو سره دوه رهنمان اورم او چکم دین اغه کی خرته برمت کړي وو غلط خواجه سره غم ته ختم کو ډرګ زم ته ختم کو اوس په کیسنی شه دوباره ذکر سر اپریشن شو هیڅ هم پکې نه ویا.
ها نو اوس تاسو سی سی پی او سره باور درکړی تاسو میټینګونه بار بار کوي، نو اوس تاسو لکه په سبا نه اعتراض دی بیا څه چل شوی؟ سی سی پی او مون سره میٹنگ نه کړي مون غواړو دا چې مون سره میٹنگ وکي او اعتراضات صرف زمون په دی باندې دي چې زمون سره دی نا انصافی نه کوي انصاف ته وکړل شي
کرا تا اخر نه کې وایي چې په پیښور کې څومره خواجه سره دی داسې بیا په ټوله صوبه کې څومره دي
په پیښور کې 12,000-13,000 پوری دي او په پوره خیبر پختونخوا کې د 50,000 نه بالا 70,000 پوری دي
دا 12,000 چې کم تاسو وایي دا چې هغه کم اپریشن او دغه تاسو په نگرانۍ کې یا اندرا جوش کو دا پاغي کې د شمیره لاره کده په خوانې ده
دا اندراج نه دی شوی چې کله اندراج شي بیا به در سره راځي مخ
دا په پیښور کې د نرخزیانو د یو تنظیم مشر ارزو خان زمګ خبریال غلام بو سر سره خبرې کړې وي دوی نن خبرې غونډه کړې د نرخزیانو دی چې پولیس ته د دوی نگرانی نرم کړی او سم رازو وخت شوه دی شپګنی بج او رازو د مهمو خبرونو لنډیسا د کراچۍ تر غرید د عدالت د بلوچستانو د یووالي کمیټې مشره ډاکټره مهرنګ بلوچ د بغاوت او اما فساد په یو قضیه کې بری کړی د مهرنګ بلوچ وکیل وقار بلوچ مشالې ډوتول چې د کراچۍ تر غرید د عدالت جج ایاز مصطفی جوکیو نن دغه پریکړه اعلان کړه سره لدی چې د کراچۍ په قضیه کې مهرنګ ته بریت ورکړل شوی خو نوموړی لا هم نشي خوشی کېدی ځکه چې د هغې خلاف نورې مقدمه هم جوړې شوې دي د پاکستان مرستیال وزیر اعظم اسحاق ډار وای په جنوبی اسیا کې ثبات له غواخونو سره مخ دی او د په خبره سیمایي همکاري ته اړتیا ده اسحاق ډار د دسمبر په دریمه په اسلام آباد کې به د دستوري ته په خپل وینا کې ویل نوې ټکنالوژي نړیواله ترګدي هایبرید جنگونه او د غلطو معلوماتو خپرولو کمپاینونه د سیمې ثبات له غواخ سره مخ کوي د خبر را سوداګر ترانسپورټران او سیاسي شخصیتونه د پاکستان پر حکومت غوښتي چې د توخم په ګډون دی افغانستان سره ټول تجارتي لارې پرانیزي دوی پرون په لنډي کوتل کې په همدې اړه یو غونډه درلوده چې په کې زیات شمیر خلکو ګډون کړی وو روان کال په اکتوبر کې د پاکستان او افغانستان کې طالبان د حکومتي سرتیرو ترمنځ تر نښتو وروسته د همغې میاشتې له 12 نیټې راهیسې د تورخم او چمن په ګډون د دواړو هیوادونو ترمنځ یو شمیر نورې لارې د تجارت پر مخ تړل شوې او په ډېر اسمن خان کې د پولیسو د غزمې په موټر په بمی چاودنه کې د پولیسو د سرتیرو وژل شوې د ډېر اسمن خان د پولیسو چارواکو تر نن خوندرو په شت مشالې ډوتول چې د پیکرن سهار د 10 بجو په شاوخوا کې په پنیاله سیمه کې شوې تر اوسه چا د بریزیماري نه ده قبول کړې اوسونکو په دې نیمه کې یو شمېر موضوعات لرو خو د سر موضوع ده چې هر کال د دسمبر دریمه په نړۍ کې د مزدورانو د ورځې په توګه منزل کیږي د دې ورځې د منزلو مخه دا ده چې د مزدورانو حوصله لوړ کړل شي د چارسدې په رځړو کې د بیګم نسیم ولی خان د ټولنیزو خیر ښېګړو په مرکز کې تر 50 پورې نابینا هلکان او جنکۍ د هنرونو زده کړې کوي د مشال ډیو خبرجاله شنواز کرا زی پرې راپور لري چې په موسیقۍ پیلېږي
مانوم نور رحمان دے او زو دی اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کې ایز ا ٹیچر کار کوم بیسیکلی زما تعلق هم د 400 سره دی دی رزړو کې سینٹر سره خوا کې اوسېګم جی زموږ چې کوم بنیادی د ماشومان ضرورت ته هغه ته وی بریل کوم چې د بصارت نه محروم ماشومان دی هغه ته موږ دا تعلیم په بریل کې ورکو کوم چې د ګوتو په ذریعہ باندې پڑھاوی
ایف او آر او ٹی ایچ پی دا آی ڈبل این ای ایل جی
دین علاوہ جی مونږ دوی ته سکلز هم خایو پای کې کمپیوټر هم شامل دی او دا کمپیوټر نه علاوہ اوکیشنل کم چې دا پرسنو دا بیڈ شیټس وغیرہ جوړی دین علاوہ دوی ته مونږ هغه پخوانی چې کم سکلز وو دا اوکیشنل کم چې کرسی به بنلې او دا هغه تار نه بایو پرس جوړې دا هغه څنګه هم ورته خایو نو دا خو زمونږ یو کار دی بل زمونږ ماشومان چې تاسو ته ویم چې زمونږ د ماشومان د دې هر څه سره سره د میوزیک هم ډیر شوق لرو او یی دا غوی په زړه کې دام یو ارمان چې دا میوزیک مونږ زده کو او بیا مونږ دا میوزیک وګو او مونږ هم چې کله فارغ ټیم زمونږ د پیریډونو نه مونږ ته کلاسز نه ملاویږي نو راځو دا خپل شوق وسره بجاو او غا میوزیک وسره مونږ هم زده کوو میوزیک دا کول واقعی چی دا یو ټیکنیکل سیز دی دا ګران دی خو مونږه تاسو ته چې څنګه ما ذکر وکړو چې مونږ کمپیوټر هم دی ماشومان ته ښایي نو هغه کمپیوټر مونږ پخپله هم زده کړی دی پای کې کیبورډ مونږ ته د جاز سافټویر په مدد باندې کوم چې کمپیوټر ته انسټالیږي هغې په مدد سره مونږ ته هغه کیبورډ ښودلی شوی دی نو په هغه کیبورډ دی هم مونږ ته هغه سر باندې ګوتې کی دي او هغه بټنې مونږ ته وشماري چې دا سر د دې ځای نه دې ځای پورې نو هغه مونږ په خپل ذهن کې واچو او بیا هغه بټنو باندې ګوتې تر هغې خپل حده پورې بوزو راولو جي
مشال ریډیو ته غوږ استې همدغه موضوع کې پاتې کیږو او اوریدونکو د پاکستان په شمول د نړۍ په کچه د دسمبر دریمه د جسمانی مزدوري د ورځې په توګه منځل کیږي سږ کال د دې ورځې سرخط د ټولنیزې پرمختیا لپاره په مزدوري مشتمل ټولنې لا وده ورکول ټاکل شوی دی چې هدف یې ټولنه کې د خصوصي خلکو حقونو په توګه وبخی چې مقصد یې ټولنه کې د خصوصي خلکو حقونه نه یوازې په ګوته کول دي بلکې هغه با اختیار جوړول او ورته د تعلیم صحت او د ټولنیز ژوند کې د برابرۍ موقع ورکول لپاره عملی ګامونه پورته کول دي دا چې د جسمانی مزدوري ښکار خلک او بیا په ځانګړې توګه زنانه لکه ستونزو سره ژوند کوي او دغه خزي د ټولنې لخوا د کومو کړاوونو تیریږي تفصیل د اسماګل په دې راپور کې
دا یو سوچ راځي چې زه ولې د نورو خلکو په شانتی نه یم یا چې ته خلکو نه تیریږي او خلک در باندې هغه خبرې کوي چې عجیزه نو دا خبرې انسان ته ډېر زیات تکلیف ورکوي
دا غږ د پیښور اوسیدونکي 28 کلنی فریال دی چې په پیدایشي توګه له دواړو لاسو محرومه ده نوموړی مشال ریډیو ته ویلي چې له وړوکوالي راهیسې په ټولنیز کچ کمتره ګڼل کیږي هغه وایي چې د خلکو لخوا په زیاتره موقعو د کمترۍ د احساس سره مخ شوې ده او هم له دغې وجې به د خلکو نه وېرېده چې چېرته په جسماني نیمګړتیا پورې خندا ونه کړي فریال زیاتوي چې له وخت تېرېدو سره ټولنې ته په دې ثابتولو کې تر ډېره حده بریالی شوي چې جسماني کمزوري خپل طاقت هم جوړېدی شي
ما به وی چې لکه زه د خلکو مخامخ را نه شم ما د خلکو په شا تیریږم انسان ته هغه خپل ځان ډسکریمینیټډ د خلکو نه جدا جدا محسوس کیږي څه خلک دا خبرې ایز اے چیلنج واخلي چې نه زه به د دې مقابله کوم او صحیح په زړه واخلي چې څوک په زړه واخلي نو هغه بیا معاشري مقابله کولو هغه هغه که صلاحیت وي نو هغه وروسته پاتې شي اندازه انسان ته هغه ټایم کې چې زما چې کومه جسماني کمزوري ده هغه به زه مقابله کوم
بل اړخته د وړوکوالي راهسې د فالج له وجې د مازوري ښکار شوي د اولسي ښېګڼو لپاره کار کوونکي سیرا شمس بیا مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې وویل چې د مازوري ښکار ښځې که یو خوا له خپلې جسماني نیمګړتیا له وجې د کړمو سره مخ وي نو بل اړخته د ټولنیزو رویو له وجې هم د کمتر احساس سره ژوند کوي
مخکې به خلکو دا ګڼله چې یاره دا د مور پلار د ګناهونو سزا ده اوس هم وایي که نه وایي دا د الله طرف نه امتحان دی اوس نو ځینې ځای کې رویه داسې ده چې بالکل پولایټ ده لکه خلک یې خیال ساتي د دعا باعث یې ګڼي چې دا د دعا دپاره یوه ذریعه ده یا زموږ دپاره رحمت دی یا څه بل طرف ته که وګورئ نو که چې چېرته ودونو ښادو کې ناست وي نو بیا خلک وایي الا دا ستا بچی ولې داسې دی دې باندې څه چل شوی دی دا خو مازور دی او دا تاسو څنګه ساتئ دوه رویې دي یو بیخي ښه نه ده یو بیخي ښه ده دا ده چې جاب اپرچونیټیز ورته نشته قدیم نو ډېر کم کوز جاب اپرچونیټیز دي بل باندې فیملی ممبرز باندې ډیپینډنټ دي زیاتره
سلمہ جہانگیر پیښور کې د جنکو های سکول کې استاد ده مشال ریډیو ته ویل چې د هیوا ټول مازور خلک حکومتي سرپرستۍ ته اړتیا لري هغه وایي دا خلک په هغه صورت کې د ښه ژوند تیرولو جوګه کیدی شي چې تعلیم وکړي د روزګار موقع ورکړل شي او ټولنه ورسره مثبت رویه وساتي هغه وایي ټولنه باید د مازور خلکو په ستونزو ځان خبر کړي او د حل لارې لټولو هڅې وکړي
موږ وګورو زموږ په سوسایټي کې هغوی دپاره څه خاص انتظامات هم نه دي کړي شوي که بلډینګز دي که ګورنمنټ سکولز دي نو هلته هغوی دپاره ریمپس نشته داسې هاسپیټلس کې هم نشته که موږ وګورو پبلک پلیسز چې څومره هم جوړ شوي دي هغوی دپاره هغې کې څه داسې فیسیلیټي نشته داسې خلکو دپاره او زه به دا ووایم چې داسې خلکو دپاره څه خاص کوټه نه وي نو چې کوم خلک تعلیم حاصلوي او هغوی ته داسې څه موقع یې نه ترلاسه کیږي نو هغوی بیا ډسکریج شي
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2000 کال کې په پاکستان کې د مازور انسانانو شمیره شاوخوا درې کروړه ده. په دغه کسانو کې د سترګو، غوږونو، ژبې، لاسونو او خپو معذوري شامل ده. خو پوښتنه دا ده چې ځینې ماشومان ولې معذوره پیدا کیږي. د دغه پوښتنې په ځواب کې د پېښور خیبر میډیکل پوهنتون کې ډاکټر ایمان سمیا مشال ریډیو ته وویل که د ماشوم د زیږون وړاندې د مور سم خیال ونه ساتل شي نو بیا وروسته د معذور ماشوم پیدا کېدو امکان زیات وي. نوموړی وایي همدارنګه په خپلو خپلوانو کې ودونه کول، شفقي پیښې، تلیسیمیا او ذهني ناروغي هم د ماشومانو د معذوره پیدا کېدو سبب ګرځي.
د مختلف وجوهات کې دي شي خاندان کې یا مور پلار طرف نه دا وراثت چې زمونږ په باډي کې کم جینز وي دا هغه کې اول نه کوډډ وي نو یو نی ماشوم کې هغه انسر چې موجود وي هغه پکې راوي شي نو ماشوم مازور پیدا شي. دنا علاوه کم مور په پرېګننسي دوران باندې هغه د خوراک سي نه وي هغه ته سټرس وي هغه د هغه طبيعت خرابې نو د هغه د وجه باندې هم د ماشوم چې کم پیدا کیږي هغه ته مازوري کېدلی شي. ډېرې داسې دوایانې او ګولې وي چې خزي چې پخېټه باندې هغه چې کله هغه ګولې یا هغه دوایان اسکل شروع کینو هغه هغه ماشوم د پاره نقصان دی وی او که هغه مور ته دا پته نه وي نو هغه ځنه یو نیم ګولې او دوای چې هغه ماشوم چې دی د هغه هغه کې پیدایشي مازوري چې دی هغه چانسز جوړولې شي. یو بل دام کې دلی شي چې پیدایش دوران کې ډیلیوریز دوران کې هم که هغه خوده مکه مس هندل شي صحیح ډیلیور نشي نو هغه دوران هم د هغه نرس راکغلی شي هغه د بچو هم هغه ته مازوري کېدلی شي. نو دا ډیر فیکٹرز وی.
روغتیا د نړیوال ادارې د معلوماتو له مخې د نارینه پرتله د ښځو معذورانو شمیره زیاته ده. دغه اداره وایي دا یوه نړیواله ستونزه ده. دوی دا هم وایي که معذوره ښځې کار هم پیدا کړي خو بیا هم د معذوره نارینه پرتله ورته کمه تنخوا یا اجوره ورکول کیږي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
اردوونکو پرون د بلوچستان په آپشن کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند بنسټګر خان عبدالسمد خان څخزي 250 تلین د یوې غونډې په ترڅ کې ومانځل شو. غونډې ته د محمود خان څخزي په ګډون د ګوند ګڼو مشرانو ویناوې وکړې. دوی د پښتنو د حقونو د لاسته راوړلو لپاره د سمد خان څخزي د هڅو یادونه وکړه. نوموړی چې په 1908 کال کې پیدا شوی و په 1903 کال کې وژل شو. سمد شبنم پر راپور لري.
د ډسمبر پر 2 په کوټه کې پښتونخوا ملي او میګوند د خپل ګوند د بنسټګر خان عبدالسمد خان څخزي د 250 تلین په لړ کې یو ولسی غونډه وکړه. په دې غونډه کې د یاد ګوند په ګډون د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ په نوم د حکومت مخالفه شپږګوندیزه اتحاد مشرانو خپلې ویناوې وکړې. د پښتونخوا ملي او میګوند او د پاکستان د آئین ساتنې غورځنګ مشر محمود خان څخزي د خپل وینا مهال وویل چې په پاکستان کې باید د ټولو قانونو برابري وي او د هغوی پر خپلو وسایلو اختیار وي.
پښتونخوا دا فیصله کړې ده چې د پښتونخوا په خاوره به د دغه پښتون ولس بچي. دا خاوره به د دې ولس په لاس کې د دې ولس فیصلې به دا ملس کوي. پاکستان که څوک چلول غواړي چلولو لارې دا ده. بلوڅ دی، پښتون دی، سندای دی، سرایکل دی، دا ملک چلوو په خوشحالۍ چلوو. خدای پاک زما په مځکه کې، د بلوڅ په مځکه کې، د سندي په مځکه کې هر څه پیدا کړي دي. دلته علما ناست دي، دا قانون مسیح، دا قانون هم دا وایي، د انسانیت قانون هم دا وایي، قرآن کریم هم دا وایي چې پر دې باندې اول حق دار کام دی.
د پښتونخوا ملي او میګوند صوبایي مشر کارخان ودان د خان عبدالسمد خان څخزي د ژوند او دغه د کامی مبارزې په اړه مشالېډو ته وویل
خان شید کملاره غوره کړې وه د جمهوریت لپاره، د ټول انسانانو لپاره، د خپل قوم لپاره، د یو پلایي ریاست هغه نن ټول خلق منلې ده. ان شاء الله تعالی دا 250 تلین به د خان شید هغه زموږ د کام د ازادۍ تیری.
د خان عبدالسمد خان څخزي د 250 تلین په لړ کې پښتونخوا نېشنل او میګوند په پښین کې ولسی غونډه وکړه چې ګڼ ویناوالو د نوموړي پر ژوند او کامی مبارزه باندې ویناوې وکړې. خان عبدالسمد خان اڅکزی چې لمړینې وروسته په خان شهید شهرت مندلی په 1908 کال کې د جولای پر ومه د ګلستان په انتلا کاریز کې زیږیدلی خپل ژوند یې د پښتون قام د یووالي او خپلواکۍ په مبارزه کې تیر کړی. د خپلې ژبې، ادب او ثقافت په ډګر کې یې هم کار کړی. نوموړي د خپل سیاست پیل په 14 کلنۍ کې کړی چې د ژوند 3 لسیزې د انګریز او بیا د پاکستان په بند کې تیرې کړي. د 1923 کال د ډسمبر پر 2 نېټه په کوټه کې د ناڅرګند کسان لخوا د هغه کور ته بومونه ور وغورځول سول چې نوموړي د تل لپاره له دې نړۍ څخه سترګې پټې کړې. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا او تاسو د مشال ریډیو خبری غړی اورئ.
مشال ریډیو ته غوږ استی زو د خبر پختونخوا ټانګ ضلع ته. هلته کې خلک وایي چې د سیمې د امنیت په اړه ډېر اندېښمن دي. دوی وایي دغلته کې وسلوال فعالیتونه زیات شوي دي، هدفي بریدونه هغه هم زیات شوي دي، وسلوال خلکو په زوره قلنګونه اخلي. درازه د دوی حکومت غوښتي دي چې دغلته کې د امنیت راوستلو لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان پوځ او حکومت په وار وار ویلي دي چې په سیمه کې د وسلوالو له منځه وړلو لپاره بې توپیره عملیات کوي. تفصیل اشتیاق مسید را کوي.
د ټانګ ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د سیمې امن حالات یې خراب شوي دي او چارواکي یې د امن حالات شکاول د پوره څه ګامونه نه پورته کوي چې په وجه یې د خلکې ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د ټانګ ضلع امن جرګې یو مشر نصیر احمد دویایی
حالات خو ډېر زیات خراب دي او ورځ په نور هم خرابېږي لګیا دي. دا نزو شپو کې ډېر زیات اغواتاري هم شوې ده. طالبان هم مطلب ډېر مړ شوي دي، خو د ایف سي والا هم ډېر د طالبانو ځان سره وړي دي چې ورځ په ورځ بدامني زیاتېږي. نو موږ خو لکه بار بار دا غوښتنه کړې ده چې پولیس ته د اختیارات ورکړل شي او پولیس دې کوشش وکړي چې دوی د شپې هم راوځي. اوس په ټانګ پولیس نه وځ داسې شوی دی چې لکه یو شمسي پټي ورنه جوړ دی چې لمر راوخېږي نو دوی هم راوځي چې لمر پرې وځي له همدېنه مخکې مخکې پاڼې بند کړي. بیا دا خلک بېرحمو کرم پریږدي چې غلا راتلو که ډبوګان راتلو که څوک راتلو څوک یې لوټل څوک یې ویشتل. د عوام لکه څه قصور دی؟ څه ګناه ده چې یو طرف ته هم عوام ټارګېټ شي بل طرف ته هم بیا عوام ټارګېټ شي؟ نو دا څو په بله سلسله جاري وي.
د ټانګ امن جرګې یو بل غړی ندیم عوام دوست په ضلع کښې د بد امنۍ حالات په وجه د خلکې مشکلات په دا رنګ بیانوي.
میر مزید د بد امنۍ د برداشت نه دی. میر خلک انتها غریب دی، غربت په ټول پاکستان شو یو، خو په ټانګ شه حد درجه غربت دی. روزګار دی اړین نشته دی چې څنه څه انویسټرون وي څه څه کاروباري خلک. هغه د ټانګ راووته پنجاب ته شیفټ شو. څه شي وجه نه؟ د بد امنۍ وجه نه چې سړی خپل کاروبار وکړو خپلو پیسې انویسټ کوي د تورو شي بکار وکړه باتې نه غوړي. یو ګروپ ته بل ګروپ مختلف ګروپونه دي. دغه وجه نه د ټانګ نه چې کوم انویسټر خلکو هغه ووته چې کوم کاروباري طبقه وه هغه جوړله، خو په ټانګ شو بې انتها غریب خلک سره پوتې شو. دغه هنن دا حال دی چې د کور پر وتای نه شي کوځي بیا مطلب د شکاوي ها غوا کېږي ها ټګټ کېږي ها ولي ها یا مړ شي چې کوم حالات شری دي او د دلی د بټانې په سکتر چې کوم حالات شری دي. نو میر
د ټانګ ضلع انتظامیه یو چارواکي د نوم نه وشولې په لاوج مشال ریډیو ته وویل چې په ضلع کښې د امن حالات شکاول د پوره پوځ او پولیس د وسلولو په خلاف هدفي عملیات پیل کړي دي. خو د ټانګ ضلع مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې که د انتظامیه چارواکیو یې په ضلع کښې د امن حالات شکاول د پوره زر اقدامات ونه کړل بیا و یې د سیمې اوسیدونکي په احتجاج لوس پورې کول بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
اوردونکو د دسمبر په 3مه په لوګر کې له پاکستان او ایران څخه راستنه شو کورنۍ سره
دیالسوا افغانۍ د میشت په چوکاټ کې د سره زلیب د نړیوال کمیټې لخوا نقدي مرسته وشوه. راستنه شو کډوالو د جمی په نږدې شپو ورځو کې له دې مرستې خوښي څرګنده کړه، خو ویویل په دې نقدو پیسو د هغوی اوږدمهاله اړتیاوې نه پوره کیږي. دوی له نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو وغوښتل چې دوی ته دایمي کارونه او بوختیاوې پیدا کړي. نور حال د نجیب الله خیل په دې راپور کې.
د ژمي د سړو شپو ورځو پر رانږدې کېدو د افغاني سرې میاشتې ټولنې په چوکاټ کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې لخوا د لوګر په مرکز پلی عالم کې دې ولایت په دې وروستیو کې له پاکستان او ایران څخه بیرته راستنه شویو 1400 کورنیو سره نقدي مرسته وشوه. مسؤلین وایي چې د نویو راستنه شویو کډوالو سروېګانې روانې دي او په راتلونکو بهیرونو کې به پاتې کورنیو سره هم مرستې وشي. د لوګر د سرې میاشتې ټولنې رئیس مولوي میر هاشم مشال راډیو ته وویل
اجباري له همسایه ملکونه راوتلي دي، ایران او پاکستان نه. هغه مهاجرین مونږ سفتینام کړی دي، هغه مهاجرین لپاره نن توزیع لرو نقد پول. نو په یوه کې تقریبا نس نیم میلیونه پیسې نن توزیع لرو، چې په یوه کې هر فامیل ته 15,000 روپۍ افغانۍ توزیع مونږ لرو.
لوګر ته راستنه شوي کډوال وایي په دې نقدي مرستو د دوی لنډمهاله اړتیاوې پوره کیږي، خو په دایمي ډول د دوی د اقتصادي ځان بسیاینې لپاره کوم ځای نه نیسي او بیا لاستش پاتې کیږي. دوی له نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو د کارموندنې او دایمي بوختیاو غوښتنه کوي. یو تن راستنه شوي کډوال بشیر احمد دارمانی وویل
دا کېدای شي د شلو شپو یا د لسو ورځو یا د الا د یوې میاشتې مصارف په تکمیل کې. نو زموږ غوښتنه دا دی، موږ مخکې هم دا خبره تاسو ته یادونه وکړله چې د افغانانو د راستنېدونکو کډوالو دپاره بنیادي یو کار باید ورته وښول سي چې موږ خپل په محنت په خپل زحمت په خپل زیار باندې خپل ژوند سرته ورسو.
بیرته راستنه شوي زیاتوي سره له دې چې د دوی د کورنیو اړتیاوې ډېرې دي او د پوره کولو وس یې ورسره نشته، خو د ژمي له سختۍ مخکې دا مرسته هم دوی ته پوره ځای نیسي. یو بل تن راستنه شوي نعمت الله وویل
یقیناً هر څه ګران دي، له دې نه خو حقیقي نه، خو بیا هم د ژوند یو څه برخه به پرې ستونزمنه دي. اړینو موږ خلکو د مهاجرینو لکه د ژمي په رارسېدو سره یخې جامې او لرګي او داسې نور سامان بخاری وغیرہ هر افغان خصوصا د پخپل سره د ټولو افغانانو هر یو دا مشکلات لري او ضرورت لري. نو یو څه ان شاء الله په دې امید سره چې څه نه څه دا پیوسی
هیواد ته پراستنه شوي کې معیوبین هم پکې دي چې هغوی هم د خپلو کورنیو د اقتصادي اړتیاو د پوره کولو مسؤلیت لري او د معیوبیت له امله یې د ټولنې د روغو کسانو په پرتله ستونزې ډېرې بلل کیږي. د هغو له ډلې نعمت خان وویل
اڅم نه لرل په یو دوه کوټو کې پروت چې شونه لري ډیر په تکلیف کې نه دی. مرسته نه موږ ډیر زیات خوشاله یو او سنور مرسته مکسر سرپنا مرسته مسنه دا ډیر د خوشحالي جاي. والله ضرورتونه خرچ ته ډیر خو زیات ضرورتونه خوراکي توګه ته او زمو اول زمو روان را روان ده د بخاري دا سیستم یو شش نه لرو نه دی ته ډیر زیات ضرورت ورسره لرو.
دا کډوالو په برخه کې د زینو ملي او نړیوالو بنسټونو د معلوماتو لمخې پر روان زګي د اسکال کې 2.4 میلیون افغانان له ایران او پاکستان څخه بیرته هیواد ته راستنه شوې دي. سرپناه، خوراکي توکي، روغتیایي اسانتیاو ته لاسرسی، پاکې اوبه او د ژوند د لومړنیو اړتیاو برابرول، اوږدمهاله اقتصادي مرسته، د کار د مهارتونو ترلاسه کول، ټولنیز ادغام او رواني ملاتړ د پاکستان او ایران څخه د جبري راستنه شوي افغانانو له مهمو اړتیاو ګڼل کیږي.
د مشال ریډیو سروې او ځوانانو غږ خپرونې یو وار بیا د ریډیو ترڅنګ پر فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه خپروم.
سروې د سه‌شنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د ځوانانو غږ د جمعې په ورځ په 5 بجو اوریدلای او کتلای شي.
د دې ترڅنګ روغتیا او درملنه
د کرخي پر غاړه
د مشال پنوم او نورې ادبي، کلتوري او ټولنیز خبرونه او خبري غړي هم درته لرو. د اوس لپاره د مونږ خبرونه د موبایل اپ لاري اوریدل شي.
اوریدونکو د دسمبر په لومړۍ نیټه د ایچ آی وی ایډز ناروغي د مخنیوي نړیواله ورځ وه. د ایډز نړیواله ورځ په مناسبت
انٹیگریٹڈ ایچ آئی وی ہیپیٹائٹس اینڈ تلیسیمیا کنٹرول پروگرام او دا خیبر پختونخوا صحت څنګه د یونیسف په مرسته پیخور پریس کلب کې د پوهاوی لپاره غونډه را جوړه کړې وه. په دغه موقع خیبر پختونخوا لپاره د ایډز مخنیوي پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات مشالې ته وویل د تیرو وو کلونو راهیسې د ایډز شاوخوا 9300 رنځوران رجسټر دي، ولې زیاتره رنځوران غیر رجسټر دي او وجه یې دغه ده چې رنځوران سره د ټولنې لخوا نامناسبه چلن کیږي او دغه راز ټولنه له دوی کرکه کوي. نور تفصیل د مشر ډیو خبریاله اسما ګل په دې راپور کې راکوي.
پیښور پریس کلب کې د دسمبر په لومړۍ د ایرز ناروغۍ د مخنیوي د هڅو او پوهاوي لپاره را جوړ شوې غونډې پر مهال خیبر پختونخوا لپاره د ایرز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل چې د ټولنې ځینې زیات شمېره خلک په ایرز ناروغۍ اخته وي، خو د ټولنیزو بندیزونو له کبله خپله ناروغي نه څرګندوي. نوموړی وویل چې ایرز یو خطرناک رنځ دی او د علاماتو ښکاره کېدو په صورت کې په متعلقه مرکزونو کې باید پر وخت معاینه وکړل شي.
دا ډېر د افسوس مقام دی چې موږ سره تقریبا 9500 کیسز رجسټرډ دي او علاج اخلي، او دا باقي چې کم 1500 یا 1500 نه زیات کیسز دي دا په دې معاشره کې ګرځي را ګرځي او لکه یو نه بل ته انفیکشن خوري. ضروري امر دا دی چې دی اوس علاج لراشي. د دې علامات دا دي چې تاسو به ټول جسم کې دردونه محسوسوي، تاسو په خولې کې، تاسو په ټول جسم باندې بسري دانی یا داغونه راشي، تاسو وزن به مسلسل کمیږي لګي او ستاسو خېټه به مسلسل خرابوي. دا علامات چې کله راشي تاسو خپل نږدې ترين ډاکټر لور شي، هغه چې کله دا علامات وګوري هغه به تاسو ته وایي چې تاسو ټیسټونه وکړئ، هغه کې به د ایچ آی وی ټیسټوم لازمان تاسو ته وایي.
خیبر پختونخوا لپاره د ایډز کنټرول پروګرام مشر ډاکټر طارق حیات دا هم ویل چې دغه صوبه کې د ایډز د ناروغانو مخې ته د نراتلو لوی وجه د ټولنې منفي رویه ده او دغه رنځورانو ته د نفرت په نظر کتل کیږي، چې له وجې د ایډز رنځوران خپل ناروغي له خلکو پټوي.
صرف دا چې کم لینک کېده چې دا غیر محفوظ جنسي تعلق سره دی دغه دی، حالانکه دا سه نه ده. د دې اوس مختلف وجوهات ته موږ سره په سنټرو کې کیسونه رجسټرډ دي چې چاته ان سکرین وینه لګېدلې ده، چاته چې کم دی د نایي د دکان کې کټ لګېدلې ده، چاته بیوټي پارلر کې چې کم دی کټ لګېدلې ده. دا چې یو انفیکټ چې ګل انفیکټډ اوزار تاسو له استعمال شي یا یو داسې تیزدار آله چې بل مریض له استعمال شي او هغه صفا شوی نه وي، پراپر سټریلایز شوی نه وي، تاسو له دوباره استعمال شي په دې د وجه نه جدا خوريږي.
پر عین وخت د حیات آباد میډیکل کمپلیکس روغتون کې د ایډز ناروغۍ معاینه کوونکی ډاکټر شبیر خان مشال ریډیو ته خپل خبرو کې ویل چې د خیبر پختونخوا صحت محکمې لخوا ترسره شوې تازه سروې له مخې دغه صوبه کې په موجوده وخت کې 45000 کسانو کې د ایډز ناروغۍ تشخیص شوې، ولې دغه رنځوران له څه قسمه د علاج د مرکز سره رجسټر نه دي، ځکه دغه خلک په ټولنه کې د ایډز رنځ د خپرېدو سبب ګرځېدای شي.
زمونږ جی سینټر په 2005 کې اسټابلیش شوی دی. زمونږ علاج چې دی نو دام فری دی، ټیسټونه هم زمونږ فری دي. زمونږ صوبه کې دیار له سینټر دی، ډیویژنل وایز سینټر دی. زمونږ داسې سواد کې شته، بټخیله کې شته، مردان کې شته، پېښور کې پلی ډریډنګ هسپتال کې شته، حیات آباد میډیکل کمپلیکس کې شته، کوهاټ کې شته، بنو کې شته، ډی خان کې شته، نارت وزیرستان کې شته او پالچینار کې شته. دا زمونږ سینټر دی. مستند پوهان، ډاکټران او پوی لیبرټری والا سایکالوجیسټ کونسلران دی، سایکولوژیکل دا ټول زمونږه اویلیبل دی، فری اپ کاسټ هر یو شی کیږي. دې خلکو ته دا پیغام دی چې تاسو راشي خپل ټیسټونه وکړئ، که بیماری درکې وي علاج به شروع کړئ، روغ جوړ به خپل کار روزګار به کوي، نور معاشره کې به کور والا به بچ شي، بشومان به بچ شي.
د ایډز ناروغۍ د مخنیوي پوهاوی په اړه را جوړ شوې غونډې پر مهال خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغۍ د سارنې لپاره کارکوونکي جلال خان بیا مشال ریډیو ته خپلو خبرو کې ویل چې خیبر پختونخوا کې د تیرو کلونو پرتله د ایچ آی وی ایډز د ناروغانو شمېره مخ پر زیاتېدو ده، کوم چې د فکرمندۍ وړ ده. نوموړي په اولس غږ وکړ چې دا د خطرناک رنس په مخنیوي کې له حکومت سره مرسته وکړي.
د کال کې موږ سره 2200 او اتیا مریضان چې د ایچ آی وی ایډز پر رجسٹر شوی دي. په دې کې په جنوري میاشت کې په 2025 کې جی موږ سره 1015 کسان، په فروری کې موږ سره 10 کم سل مریضان دي، مارچ کې موږ سره جی 15 کم سل مریضان دي. دغه شان کتا سو ګورین د ټولو زیات پیشنټ موږ سره په اپریل کې راغلي دا 143 پیشنټ دا موږ سره رجسٹر شوی دي. دغه شان تاسو ګورئ جی موږ سره په غون کال کې ګورئ جی دا تاسو تقریبا 2200 اتیا مریضان موږ سره په دې کال کې رجسٹر شوی دي، او لا یو میاشت پاتې ده. ټارګټ زموږ 1450 مریضان رجسٹر کولو جی، او موږ تم ایشوز شته، چیلنج شته.
خیبر پختونخوا کې د ایډز ناروغۍ د مخنیوي ادارې نومبر میاشت کې خپور کړي راپور کې ویلي چې په تیرو اوو کلونو کې په هغه صوبه کې د ایډز ناروغۍ تر 200% لوړه شوې ده. په دغه راپور کې دا هم راغلی دی چې په ایډز وایرس ځپلي شاوخوا 9800 کسانو خپل ځانونه د صوبې مختلفو مرکزونو کې رجسټر کړي دي. د ایچ آی وی ایډز د مخنیوي ادارې دا راپور په داسې حال کې خپور کړی چې د روغتیا نړیوال سازمان هر کال د دسمبر لومړۍ د ایچ آی وی او ایډز د مخنیوي هڅو او پوهاوي ته ځانګړې کړې ده. آسمګل مشال ریډیو پېښور.
سوات دا پاکستان سیلانی سیمه ده، خو دلته حالات بدلیږي را بدلیږي. موږ په دې چارو نظر ساتو او تاسو ترې هم خبرو. زه نیاز احمد خان یم او تاسو ته له سوات، دیر، چترال، شانګلې او خوشا سیمونه راپورونه جوړوم.